アバサテラジオ。
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار پوره 2 بجې سپې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې چې د ماښام تر اوه په منځنۍ څپه 2290 په ټول افغانستان او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام پر 3.15 څپه اوریدلای شي. د خبرونو په پیل کې د ازادي رادیو دوه سهارنۍ خبري مجلې خبريږي چې هر یوه ډیر شته خېده. په لومړۍ خبري مجله کې اوري چې جرمني په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کړې افغانان اروپا او په ځانګړي ډول دغه هیواد ته لتلو منع کړي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 15 د نومبر 14 له خبرونو یې پیلوو. په ننګرهار کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 12 تنه وسلوال وژل شوي. په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د 1300 وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وایي چې په وژل سوو کې 3 تنه افغانان او 9 بهرني جنګیالي شامل دي. عبدالزی وایي دا وسلوال د شمې په ماښام په خوګرنۍ ولسوالۍ کې په نښه شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دې ډلې په خوګرنۍ ولسوالۍ او د ننګرهار په نورو سیمو کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. د کورنیو چارو وزارت په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د 1300 وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل سوي چې نښتې پرون سهار د دې ولایت د وازی خوا ولسوالۍ په ځینو برخو کې وروسته له هغې پیل سوي چې وسلوالو د سرحدي پولیسو پر پوستو حمله وکړه. اعلامیه زیاتوي چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي. د ننګرهار د ولایتي شورا اداري هیئت پرون د انتخاباتو په نتیجه کې غوره سو. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې خبر ورکوي چې د ولایتي شورا غړو احمد علي حضرت، د رئیس لال محمد درانی، د مرستیال او ذبیح الله زمری د شورا د منشي په توګه غوره کړل. د ننګرهار والی سلیم خان قندوزی د اداري هیئت له ټاکنو وروسته هیله څرګنده کړه چې د ولایتي شورا او سیمه ییزې ادارې ترمنځ همغږي به لا پیاوړې شي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. برنارد کازینو وویل د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه دي د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه سي. کازینو زیاته کړه په پاریس کې د تېرې جمعې ناوخته حملې چې 132 کسان یې ووژل له فرانسې بهر پلان سوي وې. په همدې حال کې د فرانسې پولیسو د پاریس د حملو په تنظیمولو د یوه تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی دی. پولیس وایي د دې حملو په تړاو او په بلجیم کې د زیږیدلي عبدالسلام صلاح چې خطرناک تروریست دی په لټه کې دي. پولیسو دغه راز د دې تورن تصویر خپور کړی دی. له بلې خوا فرانسوي مامورین وایي د پاریس د حملو د یوه ګډونوال هویت یې معلوم کړی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې ویلي چې ولسمشر باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په څه باندې نیم ساعت خبرو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړ او موافقه وکړه چې د دې کړکېچ حل د سوریې د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د اوکراین د کړکېچ د حل په اړه هم خبرې وکړې. دغه راز اوباما د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د روسیې د ملکي الوتکې د نسکورېدو د پېښې د قربانیانو لپاره پوتین ته خپله خواخوږي څرګنده کړه او د اوکراین خلکو پرون د شروالۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې رایه ورکړې. د دې رایو په نتیجه کې به د پلازمینې کیف او د ټول اوکراین د 28 ښارونو شروالان او د سیمه ییزو شوراګانو استازي غوره سي. څو شېبې وروسته له دې چې د رایو ورکولو بهیر ختم سو، مقدماتي نتایجو وښوده چې د بوکس نړیوال اتل ویتالی کلیچکو به یو ځل بیا د پلازمینې شاروال وي.
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 14 چیته 2، اسمان لمر. هرات هم اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 19 چیته 4. کندهار د تودوخې لوړ درجه 13.2، اسمان لمر، مزار شریف هم اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 14.5 ښودل شوی. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 23.3، اسمان لمر، ګردیز هم اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 11.-1، او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 3.-6، اسمان لمر ښودل شوی دی.
د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری د ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبری مجله کې د راپورونو برخې ته ورځو. جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یوه لړۍ کې هڅه کړې افغانان اروپا او په ځانګړي ډول دغه هیواد ته لتلو منع کړي. په سرپل کې د ناامنیو پر زیاتېدو د ولایتي شورا غړو اندېښنه څرګنده کړه. روغتیا وزارت وایي شکرې ناروغۍ په تېرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 3500 کسان مړه کړي. مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. فرانسې پرون د اروپایي مشرانو د یوې عاجلې غونډې د جوړولو غوښتنه وکړه. د ژوند په رنګونو کې د یوه ځوان شکایت اوري:
زه دلته ناست یم، دغلته زما خیاطي ده او دا ګوډي پران فروشي ده، هېڅ کاروبار نشته، څوک نه اخلي نه کالي راوړي، پیسې نشته، چې پیسې وي خو ټول خلک جامې ځان ته جوړوي.
جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یوه لړۍ کې هڅه کوي افغانان په ځانګړي ډول جرمنی ته لتلو منع کړي. په دغو اعلانونو کې ځوانانو ته سپارښتنه کیږي چې خپل ژوند یې په خطر کې نه اچوي او د قاچاقبرانو په وعدو دې نه غولېږي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
جرمنی په کابل کې د هغو اعلانونو لړۍ پیل کړې چې ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي او ورنه غواړي چې خپل ژوند یې اروپا ته د تلو په هیله په خطر کې نه اچوي. د راپورونو له مخې د کابل په ځینو سیمو کې په پښتو او دري ژبو ځینې پوسترونه او بلبورډونه لګول شوي چې اروپا ته د تلو د خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. له افغانستانه وتل آیا تاسو په دې هکله مطمئن یاست؟ هغه متن دی چې د کابل ښار په یوه برخه کې د اعلاناتو پر یوه لویه تخته لیکل شوی. په اعلان کې د هغې فیسبوک پاڼې پته هم لیکل شوی چې په دې اړه معلومات پکې دي او نوم یې دی جرمني په افغانستان کې. په دې پاڼه کې ویل شوي چې خلک دې جرمني ته د اسانه سفر او هلته د آرام ژوند په اړه د قاچاقبرانو په اوازو او غلطو معلوماتو نه تیروځي. افغان چارواکي وایي چې حکومت له هغو اعلانونو څخه چې پرون د کابل ښار په ځینو برخو کې ولګول شول خبر نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادۍ راډیو ته وویل حکومت په خپل هم د اعلانونو هغه لړۍ پیل کړې چې افغان ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي. خو ښاغلی بلخی زیاته کړه چې د نویو اعلانونو په برخه کې له افغان حکومت سره مشوره نه ده شوې.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردارا در شهرهای مختلف
د کډوالو د چارو وزارت له څو میاشتو رئیس د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیلبوردونه یا اعلانونه نصب کړي او له هیوادوالو څخه یې غوښتي دي چې له هیواده دې نه وځي، ځکه کله چې ځینو معلومه نه ده چې منل کیږي کنه. ښایي ځینې ومنل شي او ځینې بیرته خپل هیواد ته واستول شي، او ځکه موږ تل خلکو غوښتي چې نه دي ځي. خو دا چې جرمني اعلانونه نصب کړي دا مسله یې له موږ سره نه ده شریکه کړې. د روان کال له پیله شاوخوا 800,000 کډوالو چې د سوریې له خلکو وروسته افغانان پکې تر ټولو زیات دي جرمني ته د تلو هڅه کړې. دا کډوال د خپلو ملکیتونو او جایدادونو له پلورلو وروسته قاچاقبرانو ته د سړي پر سر زرګونه ډالر ورکوي او له خطرناکو لارو تیریږي.
په سرپل کې د ولایتي شورا غړي د ناامنیو له زیاتوالي شکایت لري، خو د سرپل د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تر پخوا د مخالفو وسلوالو فعالیت کم سوی دی. مجیب رحمان حبیبزای یې په اړه رپورټ لري.
د سرپل د ولایتي شورا ځینې غړي په دې ولایت کې د دولت د مخالفو وسلوالو د فعالیت د ډیروالي او همدارنګه د ناامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. په سرپل کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې همدا اوس مهال د کوی صنعت ولسوالۍ د دولت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې ده او طالبان د سرپل ولایت په بوغاوي، شیرمها او د سید ولسوالۍ او فاریاب ولایت ترمنځ په پراتو سیمو کې پراخ تروریستي فعالیت ترسره کوي. د سرپل د ولایتي شورا غړی حسین مجاهد زده وایي چې په دې ولایت کې ناامنی ورځ تر بلې زیاتي او دولت یې باید د مخنیوي په مقصد پوځي عملیات ترسره کړي.
په شیرامو
سیمه کې ناولی موجوده ده. د سرپل په بغاوی، اسمایدان او د کوسناتو په مربوطاتو کې مخالفین فعالیت لري. د سیاحت څخه فاریاب ته په غزت لاره کې هم مسافرین کته کې د وسلوالو لخوا همدارنګ د سرپل ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالقیوم باقیزوی له دې سره چې موجوده ناامنی مني خو زیاتوي چې نسبت په خواته په دې ولایت کې د دولت د مخالفو وسلوالو فعالیت په کرهادو کم شوی دی او دوی په هڅه کې دي چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې تصفیه او پاکسازي کړي. ښاغلی باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو څو میاشتو په ترڅ کې به د کوهسناتو ولسوالۍ د دولت د مخالفو وسلوالو له وجوده پاکه کړي چې په کې به ډېر شمېر پوځیان مستقر شي. د سرپل ولایت اوسیدونکي وایي له دې سره چې د دولت مخالف وسلوال تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په نامنیو لاس پورې کوي او ښوونځیو ته د ماشومانو د تلو مخه نیسي، ورسره له خلکو اوشور ټولوي او دایک ترې اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مشرانو جرګه له حکومت ته غواړي چې ژر د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دې جرګې غړي ټینګار کوي څومره چې دغه انتخابات ځنډول کیږي هغومره ورسره په افغانستان کې د ډیموکراسي اصل ته زیان رسیږي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم حکومت په وار وار ویلي چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان په اړه کار روان دی، خو په دې برخه کې د حکومت ټکني اقدامات د مشرانو جرګې له غبرګون سره مخ شول. د دې جرګې مرستیال محمد عالمی زیدیار چې د یکشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله له حکومت وغوښتل څومره چې ژر کېږي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه د اعلان کړي.
خلک مایوسه کوي، بېلابېلو خواوو په هیواد کې جنجالونه رامنځته کوي. موږ هیله من یو چې حکومت له ژمنې سره سم او په هغې پرېکړې چې شوې ده عمل وکړي. څومره چې ژر کېږي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ترسره کېدو ته دې اقدام وکړي.
د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره 15 کاله ده او دغه کاري دوره د روان مریض کال په سرطان کې پای ته رسیدلې، خو حکومت دغه موده غځولې ده. حکومت د دې لپاره د ولسي جرګې کاري موده تمدید کړه چې ویل یې د انتخاباتو په قوانینو کې ستونزې موجودې دي او د انتخاباتو سیستم اصلاح ته اړتیا لري. د مشرانو جرګې د دې غوښتنې په اړه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه د اعلان سي ولسمشري ماڼۍ او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تبصره ونه کړه، خو له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي که حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته اراده وکړي د 1995 کال په لومړیو کې به ترسره سي. بلور ته د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وای هر څومره چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ځنډول کیږي هماغومره د ولس مایوسي زیاتیږي. د دې جرګې غړی ګل احمد اعظمی وای د راتلونکو انتخاباتو ځنډیدل د دیموکراسي د وژنې په معنا ده.
د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ځنډیدل د دیموکراسۍ مرګ ده. نو زموږ غوښتنه دا ده چې انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیونونه او همدارنګه د ملي وحدت حکومت شان باید د انتخاباتو نیټه نوره و نه ځنډوي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتو ځینو بنسټونو او یو شمېر مدني فعالانو دې ته ورته غوښتنې کړې وې، خو تر اوسه لا هم په دې برخه کې د حکومت کوم اقدامات نه تر سترګو کیږي. که څه هم حکومت له دې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتي نظام په اصلاح پورې مشروط بللي، خو تر اوسه د حکومت له ژمنو سره سره د انتخاباتو د اصلاح څرک هم نه لګیږي. د کارپوهانو په باور نامنۍ د ولسوالیو د نفوس د دقیقې احصایې نشتوالی او د بودیجې کمښت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې تر ټولو سترې ننګونې دي.
محبوب شاه له بدخشان ولایت نه په خپل پیغام کې لیکلي، په بدخشان ولایت کې اکثره خلک د ژمي پر مهال د برق کوچونو له ستونزو سره مخامخ وي. اوریدونکي له دولته هیله کړې چې د ژمي پر مهال د ځینو وسایلو مرسته ورسره وکړي چې خلک خپله د دې ستونزې په وړاندې د اقدام وړتیا پیدا کړي. هادي یعقوبی له دایکندي ولایت لیکلي، درې میاشتې کېږي د امتحان مخابراتي شرکت فعالیتونه په خدیر ولسوالۍ کې ټکنی شوي دي. هیله ده د دغه شرکت د تماسونو په برخه کې د خلکو دغه ستونزې حل کړي. ضیاءالرحمن له هلمند لیکلي،
د هلمند په اکثر سیمو کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، ځکه وسلوال طالبان د دغو شبکو فعالیت ته اجازه نه ورکوي. اوریدونکي په هلمند کې د سلام مخابراتي شبکې د فعالیت غوښتنه کړې ده. انور المر له تخار لیکلي، د دولت مخالفان د اتصالاتو او ام ټي ان له سیم کارتونو ناسمه استفاده کوي، ځکه چې اکثره یې نارجستر شوي خرڅېږي او کارونه یې اسانه ده. بلال خپلواک له هلمند لیکلي، په فارس کې روسي حمله تروریستانو کړې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې 12 وسلوال طالبان په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د 1500 وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا اداري هیات پرون د انتخاباتو په نتیجه کې غوره سو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د فرانسې پولیسو د پاریس د حملو په تنظیمولو د یوه تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د 16 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. او د اوکراین خلکو پرون د شروالۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې خپلې رایې وکارولې. دا و د خبرونو لنډیز. اوس به نوریاس نوري ته غوږ سو چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه چاپ سوي مقالې لوستلې.
هندو ورځپاڼې امریکا ته د پاکستان د پوز د لوی درسې سفر په یو مطلب کې څېړلی او لیکي، د پاکستان د ځواکمن پوز لوی درسې جنرال راحیل شریف به روانه اونۍ له امریکایي لوړپوړو پوځي چارواکو سره په خبرو کې پر اساسي موضوعاتو لکه د افغانستان د وضعیت، له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرولو، او د هند او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د ورځپاڼې په وینا راحیل شریف به له یکشنبې نه تر پنجشنبې پورې د 5 ورځو لپاره په امریکا کې وي، او هغه په داسې وخت کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي چې په وروستیو کې داسې نښې څرګندې شوي چې امریکا ګواکې له پاکستانه غواړي چې له افغان طالبانو سره چې ویل کېږي د دې هیواد ځواکمنه استخباراتي اداره ISI ورسره نږدې اړیکې لري، د سولې خبرې بیرته احیا کړي. د هندو ورځپاڼې په وینا یو پاکستانی چارواکي ویلي چې پاکستان حاضر دی چې د روغې جوړې په پروسه کې رول ولوبوي، خو د افغان حکومت وروستیو تورونو چې د طالبانو لخوا د وروستیو ترسره شوو حملو ملامتي په دې هیواد اچولې فضا یو څه خړپړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی ځل رسمي خبرې په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری کې ترسره شوې، او د خبرو دوهم دور هم د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته لغوه شو. امریکایي ډیلی پریس ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي، د ویتنام د جګړې ډیر سابقه لرونکي د افغانستان او عراق جګړې له خپلې هغې سره ډیره ورته بولي چې دغه ورته والی خواشینونکی دی. ډیلی پریس ورځپاڼه لیکي، د ویتنام له جګړې چې هیڅکله هم په رسمیت نه و پیژندل شوی 15 لسیزې تیریږي، خو د دې جګړې یو زیات شمیر ستړي ګډونوال په دې ښه پوه دي چې غځېدلې جګړه د عام ملاتړ کمزوري او د یو بې رحمه دښمن انجام څه دی. ورسپانې د هوغ بسته چې د جنوب ختیځې آسیا په دې هیواد کې د امریکا د پوز په یو پلي جز تام کې دنده ترسره کړې هغه خبر راخیستې چې ویلې دي، موږ د ویتنام جګړه ونه ګټله او نه به هم د افغانستان او عراق جګړې وګټو. د ډیلی پریس په لیکنه، د امریکا لپاره د ویتنام جګړه تر هغو پورې تر ټولو اوږده جګړه وه چې په افغانستان کې زموږ پوځي حضور په 2014 میلادي کال کې 14 کال ته وغځېد. د ویتنام جګړې 12 کاله د 1968 تر 1993 کلونو پورې دوام کړی و. بسته چې اوس 3 کلن دی، وای کله چې یو بل هیواد ته ځای نشئ کولی وګړي یې اړ کړئ چې ستاسو په خوښه به کارونه کوي، دوی به ستاسو په وړاندې مقاومت کوي. په ویتنام کې د ویت ګانګ په نوم وسلوالې ډلې دغه کار وکړ. بسته وایي، د ویتنام جګړې ته په پام سره د افغانستان او عراق وګړي هم ویتنامیانو ته ورته دي او نه غواړي بهرنی ځواک پرې کنټرول ولري.
روغتیا وزارت په افغانستان کې د شکر یا د دیابت ناروغي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. دغه وزارت چارواکو پرون د دې ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځې په مراسمو کې وویل چې دوی د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته په دې برخه کې ځینې پروګرامونه لري. ناجیه صافی او نور تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د شکرې ناروغي په افغانستان کې مخ په ډېرېدو ده. د دغه وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ له دې ناروغۍ سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 3,516 کسان د شکرې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د دغه وزارت سلاکار خواجه قمر الدین صدیقي وویل چې د شکر ناروغۍ د تشخیص لپاره باید له 30 کلونو ډېر عمر لرونکي کسان هر کال خپل وینه معاینه کړي.
یګونه شوی په خاطر مبارزه
د دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره یوازینی طریقه دا ده چې شکر یا دیابت تشخیص شي. همدارنګه د خلکو د عامه پوهاوي ډېرول هم کولای شي چې په دې برخه کې مرسته وکړي ترڅو دغې وژونکې ناروغۍ سره مبارزه وسي.
ښاغلی صدیقي وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د شکر ناروغۍ د تشخیص او درملنې درې مرکزونه فعال دي، خو د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې د هیواد په ټولو برخو کې دغه مرکزونه زیات کړي. د نومبر 14 د شکرې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ناسم خواړه، د فزیکي فعالیت کموالی، تر حده ډېر چاغوالی د دغې ناروغۍ مهم لاملونه ګڼل کېږي. ډاکټران وایي چې شکر ارثي اړخ هم لري او د کورنۍ غړي په ارثي ډول له یو بل څخه اخیستلی شي. بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي چې د دغه سازمان د تخنیکي ملاتړ او له شکر ناروغۍ سره د مبارزې لپاره به له عامې روغتیا وزارت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دغه سازمان سرپرست ایمان شانګتی په دې اړه وویل:
موږ هیله من یو چې د عامې روغتیا وزارت خپلې ژمنې عملي کړي. موږ هم ژمن یو چې په دې برخه کې له حکومت سره همکاري وکړو. موږ په دې برخه کې خپله مبارزه ونه درو. موږ ژمن یو چې 2014 کال باید د شکر ناروغۍ په وړاندې د مبارزې په نوم ونومول شي. موږ د شکر ناروغۍ د تشخیص، مخنیوي او درملنې په برخه کې کار کوو.
روغتیایي متخصصین وایي چې د شکر ناروغۍ د کنټرول وړ ده او د مخنیوي لپاره فزیکي فعالیت او د خوړو څرنګوالی مهم دی. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په نړۍ کې په هرو 10 ثانیو کې 2 تنه په شکرې ناروغۍ اخته کیږي چې یو تن خپل ژوند له لاسه ورکوي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي کارپوهان وایي چې عامې روغتیا وزارت باید د شکرې ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکزونه ډېر کړي.
زولا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو په پکتیکا کې په اف ام 100.15 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم صافه واځي اوریدلې سي azadiradio.com ته ورسي. د پاکستان د پوز ویند امریکا ته د دې هوا د لوی درستیز د سفر په درشل کې ویلي چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او دا ملاتړ به جاری وساتي. نوموړي دغه راز د سیمې امنیت د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلې بولي او وایي چې جنرال راحیل شریف په دې اړه شایي له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د پوز ویان جنرال اسیم سلیم باجو وایي پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی او دا لړۍ به جاري وساتي. نوموړی همداراز وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوز لخوا د ضربې ضد پوځي عملیاتو کبله د پولې دواړو خوا ته ګټه رسېدلې او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت کولی شول د عملیاتو ډېره ګټه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په شپه امریکا ته د پاکستاني پوز د لوی درستي جنرال شریف د سفر په درشل کې په واشنگټن کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی ښاغلی راحیل شریف په نن د امریکا له سیاسي او پوځي مشرانو سره په اړخیزو مسایلو د خبرو لپاره په یو 15 ورځني سفر د هیواد ته ورسیږي. ښاغلی باجو د راحیل شریف دا سفر د سیمې د بدلیدونکي وضعیت په رڼا کې ګټور بالا وویل چې له امریکایي چارواکو سره به په دوه اړخیزو پوځي او د سیمې په مجموعي امنیتي مسایلو خبرې وکړي. سلیم باجو د پښتنې په ځواب کې چې آیا راحیل شریف به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم وغږېږي وویل پاکستان تل د دې پروسې ملاتړ کړی ځکه چې دا یوه مهمه موضوع ده چې د سیمې سوله او ثبات ورپورې تړلی دی. لکه څنګه چې پاکستان تل ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ وي او په دې لړ کې به پاکستان بشپړ ملاتړ کوي، نو موږ مخکې هم په ډېر خلوص د دې لړۍ ملاتړ کړی او اوس به هم دا ملاتړ روان وي. زما په خیال په دې به خامخا خبرې وشي ځکه چې دا یوه داسې موضوع ده چې له دې سره به د سیمې امنیتي وضعیت ډېر ښه شي. ښاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې امنیتي ځواکونو د تېر کال له جون رئیس افغان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. که څه هم جنرال باجو وویل چې په دغه عملیاتو کې ښي لاسته راوړنې ترلاسه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې که چیرې افغان دولت او په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو په دې لړ کې مرسته کړې وای نو ښایي ګټه یې لا زیاته وای. د عملیاتو تر پیلېدو مخکې موږ افغان دولت او هلته میشتو نړیوالو ځواکونو ته وویل چې کله موږ دلته عملیات پیل کړو نو ښایي ډېره تر هغه لري زي افغانستان ته د تختیدو هڅه وکړي، نو تاسو باید د پولیس امنیت ټینګ کړئ او هغه تر هغه ونیسئ یا یو وژنئ چې له دې ځایه هلته درځي. داسې ډېر کارونه کېدای شول چې له بده مرغه ونه شول. دا په تېر یو کال کې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درسې دویم سفر دی. تر دې مخکې نوموړي د تېر کال په نومبر میاشت کې هم د هیواد ته سفر کړی و. د یادونه وړ ده چې د سیاسي او روانو چارو ځینې څارونکي هم د سیمې پاکستان او افغانستان وضعیت ته په کتو امریکا ته د راحل شریف سفر مهم بولي او زیاتوي چې نوموړی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼې پاته ده. د ژوند رنګونه په یو بل نړیوال راپور پسې اوریدلی سئ. فرانسې پرون د اروپایي ټولنې د عدلیې او کورنیو چارو وزیرانو د عاجلې غونډې د جوړولو غوښتنه کړې ده. فرانسوي چارواکي وایي چې د دې غونډې هدف د هغو امنیتي تدابیرو د عملي کولو د بهیر چټکول دي چې لا د مخه بحثونه ورباندې کېږي. په همدې حال کې د پاریس د تروریستي حملو په اړه د تحقیقاتي ډلو لخوا نوي معلومات رابرسېره سوي دي. نور تفصیل د احمد تکل په برابر سوي راپور کې.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د عدلی او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه د روانې نومبر میاشتې په شلمه جوړه شي. برنارد کازینوف پرون وویل د جمعې د ورځې حملې چې د وروستیو معلوماتو له مخې 132 تنه یې ووژل له فرانسې بهر پلان شوی وي. د فرانسوي مامورینو د څېړنو له مخې برید کوونکي له بلجیم څخه فرانسې ته تللي وو او یا یې له بلجیم څخه ملاتړ کېده. کازینوف خبریالانو ته په څرګندونو کې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. د چې د بلجیم د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل که موږ غواړو د تروریزم پر ضد زموږ جګړه اغیزمنه وي نو د وسلو قاچاق هغه مسله ده چې باید مقابله ورسره وشي. کازینوف دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول کنټرولیږي. فرانسا چې د روانې میاشتې په پای کې د اقلیم د بدلون په اړه د یوې خورا مهمې سرمشریزې کوربه ده، د دې غونډې په درشل کې د کلکو امنیتي اقداماتو په ترڅ کې د سرحدونو د کنټرول مسله حتی د پاریس له حملو مخکې مطرح کړې وه. په همدې حال کې د پاریس د حملې په اړه د تحقیقاتو مسؤلان وایي چې ښایي د برید کوونکو د دې ډلې مشري به هغو فرانسویانو کوله چې په بلجیم کې اوسیږي. چارواکو هغه څلور کسان پیژندلی چې داعش ډله وایي د دې حملو لپاره یې موظف کړي وو. په دې ډله کې یو الجزایریول اصله 9 اسماعیل عمر مصطفوي دی. دی په هغو کسانو کې شامل و چې ځان یې د بتکلان په موزیک حال کې هلته چې تر ټولو زیات کسان ووژل شول والوزاو. د دې برید د ګډونوالو په اړه چې 9 مړه شول او یو بل یې په تیښته بریالی شوی معلومات ورو ورو رابرسېره کېږي، خو هغه معلومات چې تر دې دمه ترلاسه شوي ښایي چې دا یوه روزل شوې ډله وه چې له منځني ختیځ څخه د یونان له لارې د بلجیم پلازمینې بروکسل ته له رسېدلو تروریستانو نیولې تر فرانسویانو او حتی جرمنانو پورې د بېلابېلو هیوادونو خلک پکې وو.
مانو محمد ناصر
تاسو د څه کار کوئ؟
زه دلته خیاط یم.
خیاطی څنګه ده؟ تاسو کاروبار څنګه روان دی؟
والله سکال مزه نشته، کاروبار نشته، وزګار یو ټول خلک. زه دلته ناست یم، دغلته زما خیاطي ده او دا ګوډي پران فروشي ده. هېڅ کاروبار نشته، څوک نه اخلي نه کالي راوړي، پیسې نشته. چې پیسې وي خو ټول خلک جامې ځان ته جوړوي. چې پیسې نه
کوم لامل دی چې پیسې نشته دی او خلک جامې نه جوړوي یا ګوډي پران نه څوک نه اخلي؟
اوس خو دا دولت ټول پیسې دی ځان ته ټولوي.
پخوا څنګه و ستاسو کارونه؟ پخوا به د ورځې به څومره ګټه کوله؟
پخوا د ورځې 1000 افغانۍ، 1500، 800، 900 خو د ورځ بالکل مونږ جیب کې و.
اوس به د ورځې معمول لحاظ
معمول چې دریس او موسی مونږ ورته خوشحالي.
څنګه اوس ژوند گزارم؟
والله نه کېږي نو. د ژوند گزاره په دریس او یو کور کې 14 کسه وي، په دریس او څه جوړ کی؟ دا غوړی واخلي، دا وړه واخلي، دا تیل واخلي، غاز واخلي، دا چی واخلي؟
او قیمتي څنګه ده؟
قیمتي خو بالکل او تر رسیدلې. یو 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 چارګمانی په 80 روپۍ دي. دریس او چې پیدا کوم هغه 80 روپۍ مانی وي، زم کور کې بیا وګای پاتې کیږي.
وسانو له حکومت څخه غوښتنه ده، حکومت به څه وکړي؟ دغه د حکومت مسؤلیت څه؟
والله دا حکومت نه ده، پخوا حکومت و، پخوا دولت و. زه 53 کلن یم، داسې حکومت ما په ژوند کې نه و لیدلی. مغازې وي، کوپونونه وو مونږ بس لو هلته مغازی نه موړه وو غوړي وو حتی اور کوتی مونږ د مغازی نه م اخیستل اوس خو دوی خو ټول یې ګدایګا را کړې ده بازار کې ټول دا خلک ولاکه د دو سوه پیداګر وي
له ولسمشره دې غوښتنه څه ده
دا ولسمشر کوم ولسمشر دا خپل غم نشي خوړلی د ملت غم څنګه وخوري دا د ملت نه هیڅ خبر نه ده چې دا ملت څه شی کوي یو سړک یې چې جوړوي بس دوالس مملکتونه دی پیسې اخلي په یو سړک نور پیسې چیرته کیږي نور پیسې ورکیږي
دا و د ژوند رنگونه چې هر ورځ د ازادي رادیو خبري اعلان برابروي د ورکو اجزنه د لټي پروګرام د ازادي رادیو د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدل سي اوس له ستار فروخ سره اوسه چې دویما سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوي مهرباني
آقای سال شما خسته نباشید شنونده های عزیز سلام ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم امروز دوشنبه 25 ماه عقرب سال 1394 شمسی برابر است به 16 نوامبر سال 2015 میلادی جرمنی با سلسله از اعلانات در کابل تلاش‌های را آغاز کرده است تا افغان‌ها را از سفرهای غیرقانونی به اروپا بازدارد همین در صدر مطالب خبری ما در این برنامه از رادیو آزادی جای دارد نگاه به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می‌اندازیم و صحبت جالب را در رنگ‌های زندگی می‌شنوید نخست سرویس خبری در یک حمله تیاره بدون پیلوت در ولایت ننگرهار بیش از 10 تن از شورشیان مسلح کشته شدند. وزیر داخلی فرانسه برای بحث روی تقویت تدابیر امنیتی خواهان برگزاری جلسه اضطراری وزرای عدلیه و داخلی کشورهای اتحادیه اروپا شده است. و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و همتای روسیه ولادیمیر پوتین به روز یک شنبه در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در ترکیه به طور غیر رسمی ملاقات نمودند. تفصیل اخبار گزارش شده است که در یک حمله مزنون تیاره بی پیلوت در ولایت ننگرهار 12 تن از شورشیان مسلح کشته شدند. احمد زی عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار گفته است کشته شده ها شامل 3 طالب افغان و 9 جنگجوی خارجی هستند. این حمله ناوقت روز شنبه در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار صورت گرفته است جایی که شورشیان از ماها به این سو فعال بودند. عبدالزی افزوده است که نوررحمان ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی خوگیانی شامل افرادی است که در این حمله کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 13 مخالف مسلح دولت از سوی نیروهای امنیتی افغان در ولایت پکتیکا خبر می دهد. در اعلامیه وزارت داخله آمده است که درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح دولت دیروز زمان آغاز شد که مخالفان مسلح بر پسته های پلیس سرحدی در قریه های زیره، مهمان و مرجان در ولسوالی وازیخا حمله کردند. در اعلامیه همچنان آمده است که در جریان درگیری با نیروهای افغان آسیب نرسیده است. هیئت اداری شورای ولایتی ننگرهار پس از یک رایگیری انتخاب شد. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در یک اعلامیه گفته است که به اساس این رایگیری احمد علی حضرت بعیس رئیس لال محمد درونی به عنوان معاون و ذبیح الله زمری به صفت منشی شورای ولایتی ننگرهار برگزیده شدند. ادامه خبرها برنارد کازینو وزیر داخلی فرانسه برای بحث روی تقویت تدابیر امنیتی خواهان برگزاری یک جلسه اضطراری وزرای عدلیه و داخلی کشورهای اتحادیه اروپا شده است. کازینو به روز یک شنبه بعد از ملاقات با همتای بلژیمیش گفت حملات اخیر در پاریس که 132 کشته بر جا گذاشت در خارج از فرانسه طرح‌ریزی شده بود. در همین حال پلیس فرانسه حکم بین‌المللی بازداشت یک متهم طرح‌ریزی حملات پاریس را صادر کرده است. پلیس میگوید که در پیوند به این حملات در جستجوی عبدالسلام سلام متولد بلژیم میباشد. به گفته پلیس وی یک تروریست خطرناک است. پلیس تصویر وی را نیز نشر کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و همتای روسیه ولادیمیر پوتین به روز یکشنبه در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در ترکیه به طور غیر رسمی گفتگوهای را انجام دادند. قصر سفید میگوید این دیدار که 35 دقیقه ادامه یافت روی ختم جنگ داخلی سوریه تمرکز داشت و دو رهبر توافق کردند که سوریه نیاز به یک انتقال سیاسی به رهبری مردم آن کشور دارد. قصر سفید همچنان گفته است دو رهبر روی وضعیت اوکراین نیز صحبت کردند و اوباما در این حال مراتب تسلیتش را به سبب کشته شدن اتباعی روسی در حادثه سقوط یک طیاره ماه گذشته در شبه جزیره سینای مصر ابراز کرد. رهبران جهان در اجلاس گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ در ترکیه گرد هم آمدند. این اجلاس دو روزه که ناوقت دیروز آغاز شد بعد از حملات مرگبار در پاریس پایتخت فرانسه برگزار می شود. رئیس جمهور باراک اوباما این حملات را حمله بر جهان متمدن خوانده و گفته است که ایالات متحده در راستای بازداشت عاملین آن با فرانسه کار می کند. و دور دوم انتخابات محلی در بیشتر مناطق اوکراین برگزار شد. رای دهندگان در کیف مرکز اوکراین و 28 شهر دیگر آن کشور به پای صندوق‌های رای‌دهی رفته و برای انتخاب شاروال‌ها و نمایندگان شوراها رای دادند. دیروز اندک پس از مسدود شدن مراکز رای‌دهی، نظرسنجی خارج از مرکزهای رای‌دهی نشان داد که ویتالی کلیتشکو بار دیگر به حیث شاروال کیف انتخاب شده است.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 14.2، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 19.4، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 18.2، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16.5، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23.3، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 11.3، منفی 1، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 3.3، منفی 6، آسمان آفتابی.
پیشگویی وضعیت آب و هوا را خلیل سلطانی پیشکش کرد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست کوتاهی از داشته های برنامه. جرمنی با نصب بلبوردها و پوسترها در کابل به جوانان افغان توصیه میکند که از سفرهای غیرقانونی به اروپا خودداری کنند و فریب قاچاقبران را نخورند.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردها را در شهرهای مختلف افغانستان نصب کردند. از هموطنان خواستند که افغانستان را ترک نکنند. یکی جرمنی بیلبورد نصب کرده باشد با ما هماهنگ نکرده.
وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان بود. آنچه افزایش ناامنی ها در ولایت سرپل خوانده می شود برخی اعضای شورای ولایتی سرپل را بار دیگر نگران ساخته است.
در اطراف شیرمان جنگ هست، ستن جنگ بوده، آن را تایید می کنیم و در شاهای بغایو یا هم بازن آفت هست.
مطالب روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان را هم مرور می کنیم. در ارتباط با تحولات جهان داریم که وزیر داخلی فرانسه برای بحث روی تقویت تدابیر امنیتی خواهان برگزاری یک جلسه اضطراری وزرای عدلیه و داخلی کشورهای اتحادیه اروپا شده است و در رنگهای زندگی صحبت دلچسب جای دارد.
ما 20 سال در پاکستان بودیم، دیگه آمدیم اینا یک سال میشه چی کنیم پس بریم؟ نمیجا کم خوردیم، تر خوردیم، خوش خوردیم، وطن ما از باید همیجا را آباد بکنیم.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. جرمنی تلاش دارد با سلسله از اعلانات افغانها را از سفرهای غیر قانونی به اروپا باز دارد. در این اعلانات به جوانان افغان توصیه می شود که فریب قاچاقبران را نخورند و جانهایشان را به خطر نیندازند. در این حال وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید که این وزارت از چند ماه به این سو چنین اقدام را روی دست گرفته است، اما به گفته سید حسین عالمی بلخی جرمنی نصب بلبوردها در زمینه آگاهی افغانها از خطرات سفرهای غیر قانونی به اروپا را با وزارت مهاجرین افغانستان هماهنگ نکرده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس گزارش ها جرمنی سلسله از اعلانات را در کابل آغاز کرده تا جوانان افغان را از رفتن به اروپا مانع شود و از جوانان افغان می خواهد زندگی هایشان را به خاطر اروپا با خطر مواجه نسازند. در بعضی نقاط شهر کابل پوسترها به زبانهای دری و پشتو نصب شدند که از خطرات موجود در سفرها به اروپا هشدار می دهند. افغانستان را ترک می کنید؟ آیا مطمئن هستید؟ متن است که در بخشی از کابل در یک پوستر بزرگ درج است. در این اعلان آدرس فیسبوک هم نوشته شده که معلومات بیشتر در این مورد در آن موجود است و نام این صفحه جرمنی در افغانستان است. در این صفحه گفته شده است که مردم نباید فریب وعده های قاچاقبران را در مورد سفر به اروپا و زندگی خوب در آنجا بخورند. در یک متن دیگر گفته شده به خاطر رسیدن به اروپا حیاتتان را به خطر نیندازید. قاچاقبران تنها به پول شما چشم دوختند. مقامات افغان میگویند حکومت افغانستان از اعلانات خبر ندارد که در رابطه با سفرها به آلمان در دیوارهای کابل نصب شدند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید حکومت افغانستان خود سلسله از اعلانات را آغاز کرده تا جوانان افغان را به ماندن در کشورشان تشویق کند، ولی وی میگوید در مورد اعلانات جدیداً نصب شده با حکومت افغانستان مشورکه صورت نگرفته است.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردها را در شهرهای مختلف افغانستان نصب کردند. از هموطنها خواستند که افغانستان را ترک نکنند. وقتی که میرانم اونجا معلوم نیست که اینا پذیرش شوه، امکان داره بعضیش پذیرش شوه بعضیشون ریپورت شوه. بنابراین ما دائم از مردم خواستیم که نروند. یکی جرمنی بیلبورد نصب کرده باشه با ما هماهنگ نکرده.
از آغاز امسال به این طرف حدود 800 هزار مهاجر که بیشترین آنها از سوریه و گروه دومی افغان ها اند تلاش رسیدن به آلمان را کردند. این مهاجرین با فروش اموال و املاکشان هزاران دلار را برای قاچاقبران می دهند، راه های طولانی و پرخطر را می پیمایند، ولی معلومات زیاد در مورد قوانین مهاجرپذیری در اروپا و بحران جاری مهاجرین در اروپا را ندارند. تنها امسال صدها نفر به شمول افغانها در آبهای مدیترانه غرق شده یا توسط قاچاقبران فریب داده شده و در نیمه راه بی سرنوشت ماندند. حال به شمول جرمنی شماری از کشورهای اروپایی گفتند امکانات نگه داشتن این همه مهاجرین را ندارند و تصمیم اخراج هزاران تن را گرفتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی اعضای شورای ولایتی سرپل بار دیگر در مورد آنچه افزایش ناامنی ها در این ولایت می خوانند ابراز نگرانی می کنند. آنان با نگرانی در این مورد می گویند که غیر نظامیان در برخی از مناطق ولایت سرپل از سوی مخالفان مسلح دولت تهدید می شوند. اما مسئولان امنیتی در ولایت سرپل ادعا دارند که سطح تهدیدات امنیتی در این ولایت نسبت به گذشته کاهش یافته است. مجیب رحمان حبیب زی گزارش می دهد.
این اعضای شورای ولایتی سرپل مدعی‌اند که مخالفین مصالح دولت هم اکنون ولسوالی‌های کوهستانات سرپل را در اختیار داشته و در مناطق چون بقاوی، شیرمها و در مسیر راه ولسوالی صیاد و ولایت فاریاب دست به ناامنی زده و افرادی مدکی را به قتل می‌رسانند. حسین مجاهدزاده عضو شورای ولایتی سرپل در صحبت با رادیو آزادی گفت که ناامنی‌ها در این ولایت رو به افزایش بوده و دولت باید در راستای جلوگیری آن عملیات نظامی را راه اندازی کند.
شیرما جنگ هست، سطن جنگ بوده و را تایید میکنیم و را شاهای بغایی و اینجا هم بازن آفاد هست در شیرما و اطراف کوهستانات اینجا خواهد طبعا مخالفین بزرگ دارن. ساکرین اولسالی سیاب په طرف قورچی را قومات دارن دو مسیر نکیزو رستش تک نفره به قتل رسوندن بلی.
با این حال عبدالقیوم با قیزوی قماندان امنی ولایت سرپل با وجودی که ناامنی های موجود در این ولایت را پذیرفته اما علاوه می کند که سطح فعالیت های مخالفین مصالح دولت نسبت به گذشته به مراتب کاهش یافته و آنان در صدد پاکسازی و تصفیه مناطق تحت کنترل مخالفین مصالح دولت هستند. آقای باقیزوی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ماهای آینده ولسوالی گویسانات را از وجود مخالفین مصالح دولت پاکسازی نموده و نیروهای بیشتر نظامی را در این منطقه مستقر خواهند ساخت. ما فعالیت مخالفین را کاهش داده ایم و برای پاکسازی ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل برنامه مشخصی را داریم که شما شاهد تطبیق این برنامه و روحاندازی عملیات وسیع خواهید بود. باشندگان ولایت سرپل میگویند بر علاوه این که مخالفین مصالح دولت در مناطقشان دست به ناامنی زده و مانع رفتن اطفال به مکاتب میشوند، در عین حال آنان از مردم عشر جمع‌آوری نموده و دیک میخواهند.
مجیب رحمان حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. تا لحظات دیگر مطالب روزنامه های جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم، اما حالا فشرده خبرها را بشنوید. گزارش شده است که در یک حمله مزنون تیاره بیپیلوت در ولایت ننگرهار 12 تن از شورشیان مسلح کشته شدند. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 13 تن از مخالفان مسلح دولت از سوی نیروهای امنیتی افغان در ولایت پکتیکا خبر می دهد. هیئت اداری شورای ولایتی ننگرهار پس از یک رایگیری انتخاب شد. برنارد کازینو وزیر داخلی فرانسه برای بحث روی تقویت تدابیر امنیتی خواهان برگزاری یک جلسه اضطراری وزرای عدلیه و داخلی کشورهای اتحادیه اروپا شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و همتای روسیه ولادیمیر پوتین به روز یک شنبه در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در ترکیه به طور غیر رسمی گفتگوهای را انجام دادند. و دور دوم انتخابات محلی در بیشتر مناطق اوکراین برگزار شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه برایتان میگیم که در روزنامه های جهان در مورد افغانستان کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند.
رادیو آزادی.
روزنامه هندو در یک مطلب سفر لویدرستیز پاکستان را به امریکا به بررسی گرفته و می نویسد جنرال راحل شریف لویدرستیز اردوی قدرتمند پاکستان در هفته جاری در دیدار با مقامهای ارشد نظامی امریکا روی مسائل اساسی مانند وضعیت افغانستان، زمینه سازی برای گفتگوهای صلح با طالبان و روابط هندو پاکستان بحث می کند. به نوشته روزنامه، راحل شریف از یک شنبه تا به پنج شنبه برای پنج روز در امریکا خواهد بود. روزنامه می نویسد، لویدرستیز پاکستان در حال با مقامهای امریکایی صحبت می کند که در این اواخر نشانه های مشاهده می شوند که گویا امریکا از پاکستان می خواهد تا روند گفتگوهای صلح را با طالبان افغان که گفته می شود آیسای اداره استخبارات پاکستان با آن گروه رابطه نزدیک دارد دوباره احیا نماید. به نوشته روزنامه هندو یک مقام پاکستان گفته است که این کشور حاضر است تا در پروسه مصالحه نقش ایفا کند، اما اتهامات اخیر حکومت افغانستان که آن کشور را در حملات اخیر طالبان مقصر دانسته است فضا را تا حدود آشفته نموده است. به نوشته روزنامه نخستین گفتگوهای رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در ماه جولای در مری پاکستان برگزار شد و دور دوم گفتگوها پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان لغو گردید. و دیلی پرس یک روزنامه امریکایی در یک مطلب در مورد افغانستان می نویسد که برخی از سابقه داران جنگ ویتنام جنگ در افغانستان و عراق را مشابه جنگ خود در ویتنام می دانند و این شباهت تأسف بار است. این روزنامه نوشته است از جنگ ویتنام که هیچگاه به رسمیت شناخته نشد 5 دهه سپری می شود. اما تعداد زیادی از عساکر که در این جنگ اشتراک کرده بودند خوب می‌دانند که انجام تداوم جنگ، کاستن حمایت عام و یک دشمن بی‌رحم چی خواهد بود. روزنامه در بخشی از مطلب این سخنان حقوق باسیته یک منصبدار پیشین اردوی آمریکا را جای داده است. او که در یک جزدام نیروهای پیاده اردوی آمریکا در ویتنام ایفای وظیفه میکرد گفته است ما جنگ ویتنام را برنده نشدیم و در جنگ در افغانستان و عراق نیز کامیاب نخواهیم شد. بنوشته دلپرس جنگ ویتنام تا زمان طولانی ترین جنگ آمریکا بود که حضور نظامی آمریکا در سال 2014 وارد 13مین سال خود شد. جنگ ویتنام از سال 1961 تا 1973 میلادی برای 12 سال ادامه داشت. باسیته که اکنون 73 سال عمر دارد می گوید زمانی که به یک کشور دیگر می روید نمی توانید که مردم در آن کشور را وادارید تا به میل شما کار کنند. آنها در برابر شما مقاومت خواهند کرد. همین کار را یک گروه مسلح به نام ویتکانگ در ویتنام انجام داد. باسیته همچنان میگوید که با توجه به جنگ ویتنام مردم افغانستان و عراق مشابه ویتنامی ها هستند و نمیخواهند که نیروی خارجی بالایشان کنترل داشته باشد. ساعت 7:50 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این مجله خبری صبحانه رادیو زدی تا ساعت 8 صبح یعنی تا 10 دقیقه دیگر ادامه دارد. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش بیماری شکر در این کشور ابراز نگرانی می کند. مقامات وزارت صحت عامه به روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز بین المللی مبارزه با بیماری شکر در کابل گفتند این وزارت به همکاری سازمان صحی جهان برنامه‌های را در راستای جلوگیری این بیماری در افغانستان روی دست دارد. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا.
وزارت صحت عامه افغانستان دیابت یا شکر را یک بیماری خطرناک می‌خواند و می‌گوید که در نیمه اول سال جاری حدود 3567 تن در این کشور در اثر این بیماری جان باختند. مقامات این وزارت روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با بیماری شکر گفتند دیابت یک مرض خطرناک بوده و با گذشت زمان این بیماری می‌تواند قلب، چشم، رگ‌ها، گرده‌ها و سیستم عصبی را تخریب کند. خواجه قمرالدین صدیقی مشاور این وزارت می‌گوید که افرادی که بیشتر از 40 سال عمر دارند باید سالانه یک بار معاینات شکر را انجام دهند.
یگانه شیوه مؤثر و ارزان به خاطر مبارزه مرض دیابت میتونه ایجاد بکنه تشخیص مقدم است. بالا بردن سطح آگاهی انسان‌ها در جامعه کمک میکنه تا با این مرض شکل عمری و دامنگیر یک فرد میباشه به صورت مؤثر مبارزه شوه و از پیامدهای ناگوارش از میزان مرگ میریش و از اختلالاتش و از تاثیرات منفی صحیش بالای سایر اعضای بدن بتانیم جلوگیری بکنیم.
آقای صدیقی همچنان گفت سه مرکز تشخیص و تداوی بیماری شکر در شهر کابل و یک مرکز در ولایت هرات فعالیت دارد، اما آنان تلاش میکنند تا در ولایت دیگر نیز مراکز تشخیص شکر ایجاد گردد. ثابت نگه داشتن وزن بدن، 30 دقیقه ورزش روزانه یا پیاده روی، استفاده از غذاهای کم چرب، کم استفاده کردن از شکر و دوری از دخانیات انسان را از مبتلا شدن به بیماری شکر در امان نگه می‌دارد. از سوی هم ایمان شانتی سرپرست دفتر سازمان صحی جهان از ادامه همکاری های این سازمان در راستای جلوگیری از بیماری دیابت یا شکر با وزارت صحت عامه افغانستان حرف میزند.
ما امیدوار هستیم تا وزارت صحت عامه تعهداتش را عملی نماید. ما هم متحد هستیم تا در این بخش با حکومت همکاری کنیم. ما مبارزه خود را در این بخش متوقف نمی سازیم و متحد هستیم که سال 2016 به نام سال مبارزه با مرض شکر مسمی گردد. ما در بخش تشخیص، جلوگیری و تداوی بیماری دیابت کار میکنیم.
دیابت یک مرض مزمن بوده که از اثر عدم افراز یا افراز ناکافی انسولین یا زمانی که بدن به صورت درست انسولین افراز شده را نتواند استفاده کند در شخص بروز میکند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان زنان و مردان به خصوص افرادی که عمرشان بالاتر از 40 سال باشند بیشتر به این بیماری مبتلا میگردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و مجله خبری صبحانه ما را دنبال می‌کنید. ساعت 7:54 از صبح به وقت کابل شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، برنارد کازینو وزیر داخلی فرانسه برای بحث روی تقویت تدابیر امنیتی می خواهد که یک جلسه اضطراری وزرای عدلیه و داخلی کشورهای اتحادیه اروپا برگزار شود. به گفته کازینو، حملات مرگبار اخیر در فرانسه در خارج از این کشور طرح‌ریزی شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش زرغونه منگل.
فرانسه خواهان جلسه اضطراری وزرای عدلیه و داخلی کشورهای اتحادیه اروپا شده که به تاریخ 20 نوامبر دایر گردیده و در آن روی تجدید تدابیر امنیتی صحبت شود که قبلا روی دست گرفته شده اند. برنارد کازینوف وزیر داخلی فرانسه دیروز گفت حملات روز جمعه در پاریس که 132 کشته به جا گذاشت در خارج طرح‌ریزی شده و در داخل فرانسه حمایت می شد. محققان دریافتند که حمله کنندگان از بلژیم آمده بودند یا در داخل فرانسه سوی کسی کمک اخذ کرده بودند. وزیر داخلی فرانسه که دیروز بعد از ملاقات با همتای بلژیمیش در پاریس صحبت می کرد، قاچاق اسلحه را موضوع دانست که باید وسط اتحادیه اروپا روی آن بحث شود. کازینوف گفت اگر می خواهیم در مبارزه علیه تروریسم مؤثر باشیم، قاچاق اسلحه یکی از چیزهایی است که باید علیه آن مبارزه نماییم. او گفت دولت‌های اتحادیه اروپا و پارلمان این اتحادیه نیاز دارند به طور فوری روی تبادله معلومات در مورد مسافرین توافق کنند که بین کشورهای اروپایی از طریق هوا سفر می کنند. وزیر داخلی فرانسه در حال روی تقویت تدابیر امنیتی و تدبیر جلسه اضطراری وزرای داخلی اتحادیه اروپا تأکید دارد که قرار است حملات اخیر تروریستی در پاریس در صدر آجندای اجلاس امروزی که رهبران 20 کشور صنعتی جهان در ترکیه قرار داشته باشد. در حملات نوقت روز جمعه در پاریس 132 تن کشته و 350 تن دیگر جراحت برداشتند که وضع صحی ده تن آنها وخیم عنوان شده است.
رنگ های زندگی
دست رو میشه خودم معرفی کنین بر ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من است منصور، باشنده کابل هستم.
چی کار میکنین؟
دکان خرطاشه فروشی دارم. لوازم مکتب از لگل بخش کتابچه است، قلم، بکس مکتب. آزم مکتب میباشه بله.
موقعیت خوب هم اختیار کردین، مکتب هم نزدیک است. یک مکتب هست همیجنه؟
بله.
چطور است؟ فروشات چطور است؟ تفلک ها میاین؟ بعضی چیزا میخرن؟
خوب است دیگه. خوب یک ذره فروشات از شروع سال خوب بود، حالا خوب نیست. قدر
چرا حال خوب نیست؟
وضعیت خراب است دیگه. همین رئیس جمهور ما، رئیس جرایم ما نمیکنن بر مردم خود کمک نمیکنن. من دفتر خود هستم. سر مردم ضعیف است.
کار پیش میبرین؟ کم وقت میشه یا قبلا کدام کار دیگه داشتین؟
فقط 6 ماه وار میشه که دکان گرفتیم. در پاکستان تحصیل کردیم، 1 سال وار میشه که نو اومدیم. فارغ التحصیل صف 12 هستم. در کامپیوتر ساینس هم 2 سال شهانه و مایج کار پیدا کردن نتونستم بخواد. اما تو یک دکان از خاطر کار روزمره میشه بخواد پیدا کردم دیگه. در هر جایی که تا که واسطه نراشته باشی کار پیدا نمیشه برادرم. این همین باعث شده که مردم کلش زیادتر مردم ببینه که جوانا طرف خارج میره. زیادتر شانامه جنم تو بسر نواش جنم تو موندن دیگه. روزمره خود پیش میبرن چه قسم کنن دیگه.
شما گاهی وقت تصمیم نگرفتین که خارج برین مثل جوانای دیگه که میرن؟
نخای ما 20 سال در پاکستان بودیم دیگه. عمر من 1 سال میشه چی کنیم پس بره. نمی جا کم خوردیم، تر خوردیم، خوش خوردیم. وطن ما از باید همه جا آباد بکنه.
یعنی مزه مهاجرت هم دیدین؟
ها بله بسیار زیاد دیدیم.
چی کار میکردین اونجا؟
اونجا ما خودم متعلم بودم و پدرم دکاندار بود. کار سابقه پدرمشان بود. همین خواست ما میره امیرش
چطور است؟ حالا خوش هستین از کارتون؟
آه شکر الحمدلله.
همیشه موفق باشین.
زنده باشین. تشکر میشم.
این این صحبت را با این هموطن ما همکارم عفیفه ساکب در کابل انجام داده بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
تورجان از هلمند نوشته است که به مشکل بیکاری در افغانستان باید یک راه حل پیدا شود. این شنونده ما همچنان نوشته است که این مشکل در هلمند به اوجش رسیده است. محمد قاسم سواک نوشته است که پاکستان سیاست دوگانه را به پیش میبرد. بدین لحاظ رئیس جمهور افغانستان باید از احتیاط کار بگیرد و متوجه سیاست های آن کشور باشد. و محمد حنیف از میدان وردک نوشته است که در آن مناطق ولایت ننگرهار که داعش بیرون رانده می شود باید پوسته های امنیتی افراز شود تا از افراد وابسته به داعش از ورود دوباره افراد وابسته به داعش به این مناطق جلوگیری شود. رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت پیشرو سالم محمد